سلام په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفیح الله ستانه ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,63,000 نور له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیایي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي. دغه ادارې نه دي ویلي چې دغه شمېر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي. په دایکندی کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل دغې نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوه او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندواري میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبوره نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره د روپتو سیمو ته سفر وکړي، کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی، باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي. د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسېدلې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده. د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي. په بیانیه کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت یې د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي. شکاري د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول.
خبرونه مو واوریدل. ور به شو د پروګرام د مطالب معرفي ته. پرون په سپین بولدک چمن کې درنه جګړه وشوه. دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
ټک ټک نسته داسې ماښام ځانو پر له ټک ټک کودغونه کم جنگ وو. په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنې نازک وو.
له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مو د همدغې جګړې د اغیزو په ارتباط مرکه کړې.
دغه سي پیخي د دواړو خو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي. د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او دا ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خو ولسونو اقتصاد وزپی.
ملګرو ملتونو اندېښنه خودلې چې طالبان داخلي بې ځای شوي له موقتی کمپونو باسي. د ناروی د کډوالو شورا هم ورته اندېښنه خودلې او ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د بادغیس لیو لنډ مال کمپه شاوخوا 40,000 بې ځای شوي کسان ایستلې.
له دغو بې ځای سوو د طالبانو د چارواکو تمه دا ده چې په دغه ولایت کې خپلو اصلي مینو ته ستانه سي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ ډول وسایل نه لري.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله، خو طالب چارواکي وایي
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي.
په کابل کې هم یو سرپټي د کرکټ اکاډمي جوړه شوې.
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی، د دې وکټ چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی. د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خبرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهم ورځ و چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستانی رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم وشتل سوي چې لږ تر لږه یو تنې وژلې او شپاړس نورې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلې دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک اندښتونه روان چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځای وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله، تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته، داسې ماشام ځانو پر لا ټک ټک کودغونه. نن کم جنگو په دې کې شل ټپیان، په دا شل کې د څلورو حالات یعنی نازک خطر سره مخ وو. اوس داس جنگ درېدلې دي. نو
په سپین بولدک کې هم د لشت تر لژد و ملکیانو د ټپکې دوه خبر ورکول سوي، خو طالبانو نخبل لوري ته او نه هم په سپین بولدک کې ملکیانو ته دا وشت مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو وبوسیمو کې پوسټه جوړ کړی چې پاکستاني مخنیوي کړي. د سپین بولدک یو وسیدونکو شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
چیر ملګری چورز موږ نږدې پاتې وو، هغه هم دا ویلو شهیدان پاتې وو چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډیر سی ویډیو پردا کورو پردا کلو پردا باندې یعنی الته وسه خلک دې ته مجبور سی ویډیو چې دغه ځای نور ته پریږدي.
په سپین بولدک کې سرچینې وایي د پاکستان لوري کلون رئیس غواړي د افغانستان درې کلی مازل، لقمان او شیخ محمد لاندې کړی او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1400 مریض کال په غبرګولي اجوزا میاشت کې هم د لقمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه وشتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون وخت په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک کې د پاکستانی سرتیر لخوا یو اربیا د سوی او جګړه ورنشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه کې یاته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوی او ویل شوی وسلواله شخړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څووم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسلواله شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفاده پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرخه یو وړخیزه او خپلسر اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړې دي، اغزن تارونه تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کوو دا ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پرونکې عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو. اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنۍ چارواکو یا د اوسنۍ امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او دغلطه تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه سې شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناستي. دوی مذاکرو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه لرای چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلی دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات یې جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزي دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه پکار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر سوچ پاکستان پر کرخه د خپل اقداماتو نه لاس په سر شوی نه وي، په شا شوی نه وي او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په سیر بیلو قید او شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنگ تاوتریخوالی بم بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې بم بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سې پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشتو ولسونو کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅکله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي، او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخبانی پرون کې عمل ترسره کوي. په زیر دې چې پاکستان بخنه غواړي نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مګر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري، او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سې پیښې د دواړو خواوو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي، او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواوو ولسونو اقتصاد وځپي او بیا بیا دغه سې پیښې رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات زردشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د ورستې شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون ویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د بادغیس له یوه کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return.
له دغه بیا ځای سو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمدا د چی په دغه ولایت کې خپل اصلي مينو تستانسي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس له خپل گاونډیانو سره ژوند کوي، یا په قلینو کې د نن یا هم اطرافو کې خیمه درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کو چې دا کار د افغانستان په نور برخو کې نه تر سره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک خپل خوشنه بلکې مجبوریه لخپل کورونو به ځای کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځای شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنه لپاره بدیل لارې چارې موندل شي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د بارغیس لې وکم څخه د کورنۍ او بې ځای شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس ازادي رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د هغه په وینا چارواکي دند لري چې خپل اصلي مینو ته د بې ځایه شوي ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډیر اخراج شوي کسان نه د خپلو ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شپیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شپیر 3.5 میلیونه ته رسیږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالی او نور ستونزې په افغانستان کې له خپل اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یاویشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 دیارلزره اته سو شپېته او 15 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وزندوله. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولی یو کنه په دی اړه ورسته پریکړه ځندول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو ته د امرسان د استازي په توګه معرفي شوې وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه ریپورت کې
رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسنی استازي کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د دسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استاذ سویل شاین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استاذولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. لبل پلاوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی دا ښکارا بی‌انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
فکر نمی کنم برای دنیا همی مناسب باشه.
زه فکر نکوم چې نړۍ ته دې دا مناسبه وي چې لڅوګونی چلند سره داسې ډلې ته څوکۍ ورکړي چې هغه بشري حقونو، د ښځو حقونو، قومونو او د ټولنې نورو خلکو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
ملګرو ملتونو نیویارک ته د طالبانو د استازي استول ځکه ځنډولي چې طالبان د خپل واکمنۍ رئیس په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي. هغه څه چې طالبان نه مني او په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو حقونو ته ژمن دي. خو د دوی د واکمنۍ په 1400 میاشتو کې لشپږم ټولګي څخه پورته انجوني ښوونځي ته لتلو منع شوي دي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي، حجاب اغوستلو ته اړ شوي دي، له شرعي محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه اجازه نه لري. دوی تفریح پارکونو ته نشیتلای، په حمامونو او ورزشی کلبونو هم بندیز لګیدلای دی. هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د اساسي شرطونو خلاف دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وربشو خوستا حالت د وزیرستانی کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنیو نقدي مرستو لیستونه څخه نمونه ایستل شوې دي. وای کچې په ژمي کې ورسره نقدي مرستي ونشي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوخاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي لامل له سختو ستونزو سره مخ وي. بل لورته مسولین وای په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استادو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمل لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستان یو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله نامسته نقدي مرسته ترلاسه و مې د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-15 سره مخمخ شي چې ټول نړۍ ته د نړۍ په ځوريږي کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه غشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکول په زمي راسه دا چې ایسو ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وای تیر کلونه دوی ته نقدي او د خوراکي توکو مرسته په سمته رسیدي، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بی برخي شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کېږي په هې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکه مخرمې شوې دي، پوت شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي. د یونیسیار نه یا د دبليو اف نه یا داسې نره ملل متحده د بهر نمیر دا حال هوډ چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وشه.
هغه وزیرستانی کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګیری وزیرستانی کډوال جنت د خوست د لری پرتې سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
دا مشکلې سمشته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتای نشي درې ګنټه څلور شپې کله د کاوی بیا سپینټری چې کا پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نابځي نه نه چې بیرته ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نو ویایي چې یا په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځي کې دو $1 منه پته نه دیار وخت مو خوستې دي دا دوره ته متن نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې لستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکو قاري امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله د اساسي ډول وڅېړل شي.
می شکل کار دغه وراس کو په مخ یارته ویل چې تاسو مرسته هغه وخستي مودا لنجا غویر چې وسړی شاو خستي کار دې مو سره داشنه ختی مو سره دا وخستي چا د ثبوت اخر و چې نه بیا د کمپیوټر شخو دروي غغه نه وي چار نه وخستي دی په اوټو سټیټ باندې نه ور کوي د الله دې پر ټول نړیوال خلک ته دا خبره مشکي چې مش سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دی چې مش پښتنه وشي.
بلوري ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادۍ راډیو ته ویل دا لستونه د 2018 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلي. نو موري ویل دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې ایوه حل لار به ورته وموندل شي.
ازادي راډیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
په کابل کې د کرکټ لپاره یو خصوصي سرپټه یا انډور اکیډمي پرانستل شوې. د اکیډمي چې د کابل په سید جمال الدین خارګوټي کې جوړه شوې شاوخوا $1,00,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغله. جزئیات له بختیار سایل اورو.
په کابل کې د ایوبی کمپلیکس لوري د ازل د کرکټ روزنې په پار انډور یا سرپټا کرکټ اکیډمي پرانستل شو. دغه اکیډمي چې د کابل ښار په سید جمال الدین افغان خارګوټي کې جوړه شوې ده 13 ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو او کرکټ بورډ چارواکو په ګډون پرانستل شو. د ایوبی کمپلیکس مشر عبدالطیف ایوبی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اکیډمي د شاوخوا $100,000 امریکایي ډالرو په لګښت نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده. خاغلی ایوبی د خپل خبرو په دوام کې داسې وایي،
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري. د دې ګراس چې کوم دی، چې کوم ګراس کارپیټ چې برابر شوی ده، هغه د استرالیا میټ دی. د دې وکټ چې کوم دی، هغه د استرالیا میټ دی. مقصد هغه لوبغاړي چې غواړي د استرالیا کنډیشن سره ځان برابر کړي، په دې اکیډمۍ کې تمرین کول ورته ډېر اړین دي.
ایوبی زیاتوي چې په دې روزنیز اکیډمۍ کې د ټکنالوژۍ ځینې مهمې آلې لکه د توپ اچونې او د چټک توپ اچونکي د توپ د سرعت معلومولو ماشینونه هم نصب کړي دي. هغه د غرض وایي چې له دې اکیډمۍ سره جوخت د بدني روزنې یا فټنس مرکز پرانسته هم کړي ده. ښاغلی عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په دې اکیډمۍ کې د تمریناتو په خاطر د ورځې له درې وختونو استفاده کوي او موخه یې دا ده چې ګڼو لوبغاړو ته د لوبې دو زمینه مساعد شي. په کابل کې د ژمي پر رسیدو سره د کرکټ لوبغالو او سرخلاصو روزنځایونو دروازې تړل کیږي، چې آن د وري یا حمل تر میاشتې پورې لوبغاړي له تمریناتو محروم وي. ایوبی په همدې تړاو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي،
کابل ژمی نسبت د نورو ولایتونو ته اوږد وي، نو همدا هدف هم زموږ وو چې د کابل لوبغاړي یا به نورو ولایتونو ته مسافر کېدل او یا به د تمریناتو نه محروم کېدل. نو همدا وجه وه چې موږ دغه اقدام وکړو چې ترڅو سرپټ اکیډمي جوړ کړو.
د ښاغلي ایوبی پټکو چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په کابل کې د کرکټ په برخه کې شاوخوا $4 میلیونه پانګه چونه کړې ده، چې په معیار برابر کرکټ لوبغالی، سرخلاصي اکیډمي او لوبغاړو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي، چې د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې سلګونه ځوانان هره ورځ تمرینات ترسره کوي. نوموړی دا هم وایي چې لا یې له دې پانګه چونې کومه ګټه نه ده کړې، خو د خپلې علاقې له مخې غواړي چې د افغانستان کرکټ ځلاند وي او لوبغاړي د روزنې په برخه کې کومه ستونزه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري، د کرکټ څارونکو په اند دغه اداره لا هم په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی، اکاډمۍ او نور امکانات نه لري، خو ځینو سوداګرو په پلازمینه کابل او نورو مهمو ولایتونو کې $سلګونه زره پانګه چونه کړې، چې هره ورځ پکې په سلګونو تنه ځوانان لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د محمد مرزا کټوازی په نوم یو بل سوداګر هم په کابل کې د کرکټ سرپټ اکاډمۍ جوړه کړې وه، چې اوس مهال پکې لسګونه ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سپین بولدک چمن پر ارتباط ځینو کسانو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم کمنټونه لیکلي دي. لاغي ډلې مینا لیکلي د خبره چې د وطن ټوله بدبختی د پاکستان له لاسه ده. همدارنګ زیشان پتنګ لیکلي د افسوس خبره ده، چار طرف ته پښتون افغان مري. پرنس جمال لیکلي هسې نمایش دي، خلکو سترګو ته خاوري اچول دي. همدارنګ شرف الدین عادل لیکلي هغه د پکتیا خواته په پټان ولسوالۍ کې چې جنګ وشو بیا نو هنارا باندې کار راغلی و چې له دې جنګ نه بعد به څوک راځي. پرون په سپین بولدک چمن کې جګړه وشوه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
وخت اتنی مشوي ورزولاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,3,300 نور له پاکستانه راستانه شوي. په دایکندي کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندي لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل، دغې نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د انجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا انجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالۍ شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي، ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل، د افغان وګړو 1,400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسیدلې ده. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو او پیدا شو عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه شپه. ستاسو د بشپړې روغتیا او هوسا ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما ته روشان برابر کړي او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د همدې روان کال په ترڅ کې موږ د خپل اوریدونکو څخه یو زیات شمیر ژغیز یا صوتي پیغامونه ترلاسه کړي وو چې په هغه کې یا خپل عزیزان لټوي یا کوم څوک پیدا کړي یا لیدلې وي. خو که د را رسیدلو پیغامونو شمیر د تیرو څو کلونو سره مقایسه کړو، نو د هغو وختونو په پرتله یې شمیر لږ و. او علت یې هم دا دی چې زموږ هغه کورنۍ شمیرې چې پخوا زموږ ګران اوریدونکي د هغې لارې خپل پیغامونه موږ ته رالیږل، نور د فعالیته ولویدل او یوازې زموږ بهرنۍ شمیره کار کوي چې په هغه کې پیغام ایښودل یو څه ګران دي. خو که چیرې زموږ اوریدونکي هڅه وکړي چې په لنډه توګه موږ ته یو پیغام پرېږدي، نو بیا به دومره ګران نه تمامېږي. لکه چې مې په تیرو خپرونو کې هم یادونه کړې ده، که چیرې تاسو تر یوې دقیقې پورې خپل پیغام موږ ته راولېږئ یا ثبت یې کړئ، نو هم به مو لګښت لږ سوی وي، هم به د نورو اوریدونکو پیغامونو ته ډېر ځای پاتې شي. اوس په هم راسو د تل په شان به د نن ورځې دغه خپرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیل کړو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي دي.
سلامونه روشن سے محترم تا تکوم سوچ اور آزادی ټول ته خاص زنګړې سلام دا وخت په خیر. زه خالد ارمان د ننګرهار ولایت کمی ولسوالۍ ته تا سره پیغام پریدم. روشن سے محترم، ما یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم خپل یادوي اسماعیل، د پلار نوم عمر یادوي. روشن سے محترم، دا خلک چې د تور کالی فرتن دي او شنه بوټان هم دي، که د هر چا وي د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفونو شمېره اړیکه ټینګه کوي. 0 8 0 5 5 4 2 0 1 بیا یې وایم، 0 8 0 5 5 4 2 0 یو اریباش میرا هم لرم، 0 8 0 9 6 4. یو زل بیا 0 0 0 3 0 9 0 6 1 6. دا زما شمیرې دی روشن سے محترم، بار بار زما پیغام نشر کوي او دا کوشنه کې دار چاوي ترلاسه کوي. تسالش میرا هم بیا وایم، 0 8 0 5 0 5 2 0 1. باقی خخ پرونه
بلی السلام علیکم ډیری مودې بعد زه ټلیفون کې ترغله مل تاج ننګرهار ما ننګرهار ولایت نه زمونږ سیمه ننګرهار ولایت د پتورخم کې ما یو مشوم پیدا کړی دا چې نوم یې محمد ده د پلار نوم لونګ یادوي که دغه مشوم د هر چا وي نو ما ترې مهرباني د وجې په دې شمارو زنګ وکړي پرې ورته اول د پېښور هم وایم او د دې ځي د پېښور شماره ده 0092 یو درې یو څلور نهه صفر و دوه صفر شپږ څلور د دې شماره ورته هم صفر سو یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس یعنې صفر و اته یو شپږ دوه شپږ دوه ازادي راډیو هیله کوم دغه پیغام ثبت کړي او زر راولي چې دغه ماشوم دار چا ډېر ماشوم د کوچنی د اته کاله عمر ده او تور جامې پر تن دي اوره شپه جاړي دویمه شپه ده چې ما سره د خدای په امان.
السلام علیکم روشن صاحب استاد ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه زلي کی تراغله ماته محمد نور مرانی مکابل ولایت د 112 څخه روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندل چې دی محمد الله په نامه دی د احمد الله زوی دی لګ عصبي ستونزه هم لري د لس کلو دی څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی دغه نو ډیر خفه دی خپل کورنۍ ته جاړي بس کار چاته پاته وي یا دې چا دې کورنۍ وي زه ورته ټلیفون شمیرې وایم بیا دې مونږ سره اړیکه ونیسي لومړی کې د واټساپ امتحان شمیرې وای چې پر واویا یو دېر شپږتیا نه سو وویشت یعنې چې پر وو درې یو اته شپږ نه دوه اخرې وو بل امتحان شمیره چې پر واویا نه سو دېر پنځتیا اووه څلوېښت یعنې چې پر وو نه درې صفر اته پنځه څلور اخرې و ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه اور بیا د خدای په امان ښه وخت.
سلامونه او نیکې هیلې روشن صاحب محترم خدای دې کسرو جوړ چې جمعي په تنو لري زه کشمن ترخیل يم د کابل ولایت د حساب ولسوالۍ نه ما ته څه موده مخکې یو هیوادوال د مسعود خرمي په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و د ایران هیواد ته مخکې تللی وم هلته بندي وم اوس له زندان نه خوشي یم او د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ځان معرفي کوه که هر څوک غواړي د خرمي صاحب په هکله معلومات پیدا کړي البته مسعود خرمي نومېږي زما د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وي په هکله معلومات ورکړم 0092 1121 01 بله شماره ده 0 څلوراتیا څلوراتیا شپږ سو واټیا.
سلامونه نیکه له احترامات روشن صاحب محترم تاسو وبیا چې سو غوري ازادي رادیو ټول کو غوري دونکو ته همدا وخت مو خیر زه در سره د ټلیفون پر کرخ وصل شوی مزاج لیکوځي ما وبیا د خوست ولایت له خاص خیر دلته زموږ ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی چې عمر تقریبا د څلور پنځو کالو په شاوخوا کې دی تورې غټې سترګې لري غنم رنگ قواره لري او تور برابر وستان لري دا کوچنی ماشوم که د هر چا وی نو ما سره دی په دغه دوه خبرګو ټلیفون شمارو اړیکه ونیسي لومړی امتحان شماره صفر واویا ولس سلور سوا اتشپیت یعنی صفر و یو یو صفر سلور شپږ اتو بل اتصالات شماره ده 0 8 0 0 2 5 0 2 امتحان شماره بیا وایم 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پیدا شي او د مشر مرته وسپارو پس څو وخت خدای پمن.
ګرانو دوستان، دا وستاس هغه پیغامونه چې په وګو کې مو زموږ د زینو هیوادوالو د پیدا کېدو خبر را کړیو، ستاس څخه مننه. اوس په هم راس ستاس هغه پیغامونه ته چې په وګو کې د خپل ورکو سوي دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي.
سلامونه کیلې دا غاډي رادیو قدرمنو کارکونکو او ریډونکو ته د یو حکم د جلال آباد خار څخه له نس زما یو ورور دی د لکه نه سو حنا درکشه د وجوب ګوند او غوونو کوندې کچا دې په اړه معلومات دي انساني همدردی لمخ دي له پدیش مې ټلیفون کړو لمخ سره اړیکې ونی سي سو پروايا سالور دي شیو پاندوس نه دا پاندوس بلش میرا سو پرتاه سالور دي شتاتیا دوسه یو دریم شمیره فبراير درینا ایسوارلس دا سالور سوا دریش کیتا مننه والسلام
سبنانی کی ہنے استرامات دریتان ندی زدائی مار جرا لگاتا تو میں او دوست جیس نامہ حلو ایکسویٹ حرکت پاڑا معلومات کی دوست کندین چنی حضر دیلے میں حلو معلومات را تلاہ مشکر روڑی کونی چاہی جمعلی افغان بیس مشمیرا تیرا ویا نہا پن دوست نہا جو سلش پاگا کیا ایو جیس لگے تکرہ روم سپر گو سپر در نہا اتو نہا یو اتو شپل دس میرا فکر اتاویا اوہوی لس ستدیش یعنی سپر سو نہا و یو سپر یو ری اتو
سلامونا روشن صاحب تاسو ته ټول اوریدم ته سلام کوم او اخ مفخر عبد المتین بارکزای مد کابل پلو چرخی څخه دغه ته من نه یو ماشوم نه درک شو د شتیولا په نامه د 12 کلو بی او که ورته معلومات نو ما درې په دغه شمیره زنګ وهي د انټین شمیره د 70 اتیا نه ویش پک سوا اتا یا یعنی سے پھر ہوا ہوا ات سے پھر دھوا نہ شپگ ہوا ات دخلائی پاما
سلامونا روشن سے تا 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 تر سنگ تخنیکی ہم کار تا توک چوری ازادی غریو دول تے خاص سلام دا وقت خیر زو ولید خان تنہا ننگرہار ولید لکامی ولی سوالی سخ میری کنی ولی چی دور دمخ کی دماد ترف زوی کامران پلار نومی یوسف خان ناگر کشوی دے کچا سرا پدی اړه معلومات دی نمون سر دی بدی اخبار گو شماره اړی که ونی سی شماره وایم ای پر اتاویا تلور سو پینزلس دوش پیت یو سلویخ یعنی ای پر و اتا تلور یو اینجا دو ای سلور یو روشن شماره وایم سی پر نهاویا نهاویا اویا تینج سوا شپگ اویا بے تکرار اوم سپر و نہ و نہ و سپر تینج شپگ و شپگ دیر مننا روشن صاحب لطاف سخا چی منگ تم وقت راک لما دا پیغام بار بار نشد
السلام علیکم عبدالحنان مولین مدى کندحار الولایت سا اسمائی او دوست رکتی دزی بحلاب پنم څوک پاره معلومات لري او یا ورته معلومات شنو ماته چې په همدغه شمیره کې د خوندې سیم د زنګوي شمیره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر پاره اووه سوه شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمیره د روشن ده صفر و نه نه درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر اووه نه نوي شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمیره د ایم ټي این ده صفر اووه 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 درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار دی صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا د خدای په نام
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو مینهوالو ته محمدي جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درک شوی د صدرولي په نامه ده د شپږو کلو به لږ اصابي تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالي پرتان دي که هر ورته معلوماتې نو ما ترې په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده صفر اووه سوه شپږ اتیا دوه سوه څلور پنځوس اووه سوه څلور شپېته یعنې صفر اووه اته شپږ دوه پنځه څلور اووه شپږ څلور او بل د انټین شمیره ده صفر وایا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنې صفر و و یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بله هم د واټسپ شمیره ده که غواړې چې په واتس اپ انزوران را ولګینم وان ته دی په واتس اپ په دغه شمیره باندې هغه و د واتس اپ شمیره ده 0 1 1 3 4 9 2 یعنی 0 1 1 3 1 8 9 2 ته خدای په ما
همدارز زموږ یو اوریدونکو دغه خبرونه ته یو لیک راستولې دي او په هغه کې داسې وایي رسول خان د وزیر زوی د خوست ولایت د علیشیر د کلی څخه د یو کال راهیسې د خوست بازار څخه ورک شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو په دغه نمبر دی تلیفوني اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره 0 1 3 2 2 2 1 شمیره تکراروم 0 1 1 3 2 2 1 او بل شمیره ده 0 99 5 8 4 8 شمیره بیا تکراروم 0 9 5 8 8 4 8 8 کار چا پیدا کړی وي هغه ته انعام هم ورکو. دا زموږ د ګران اوریدونکو لیک چې ما ولوست.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا 2 کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده، یو ناس یو پښې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي، نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمیره درته وایم 0 1 9 3 2 1. د بي سیم شمیره بیا درته وایم 0 1 0 0 9 1 0 3 3. دوهم د اتصالات شمیره درته وایم 0 1 3 1 3 2 0 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمیره 0 1 3 1 3 2 9 2 0. نو د ازادي هغه څه مننه کوو، باید موږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې لازم اواز واوري په چیرې کمی یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردي له مخې زموږ سره په دغه شمیره ناسته نه کوي. خو دی چې موږ کوچنی سړی وو په تنه دې غټ نه وو، شاوخوا د 30 کالو په اندازه دې عمر بلوغ انشاءالله دې تړله. نو که هر مسلمان درک ولري باید د اسلامي همدردي له مخې زموږ سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بلی السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. طاهر روشن صاحب تاسو سلامونه کوم، ستاسو ټول همکارانو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. احمد عیساک افغان یم له کندهار څخه. طاهر روشن صاحب تاسو په تیرو پیغامو کې یادونه وکړه چې پیغام د سره ثبت کړه. متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نه واخستی، از مور دوست جوړ کوو رزماشه نوم یاڅوی ونه داغه دوست نوم چې دی سیمې ولادي د نو کال زی د کندهار څخه نه درک سوی دی. نو دوست یې لمن څخه جنگ ولی وو داغه دوست نوم نه دی خاص چې مور دغه پلان کې دوست پیدا کړی دی. کچیر هغه دوست ما ژغ اوري نو د سیمې ولاد په نامه دی د نو کال زی کچیر د سره یې ما ته جو جنگ وې یا د خپل پیغام ثبت کی او ما ته دغه دوست ټول نشانې راکوایي. مدبر د څلغه نشانه او څوان چې ولا په نامه دي نو کال او څخه دي د کندهار څخه نه درکه سوی دي. نو دا یو څه وخت کیږي زه خپل شمیري ورته وایم که چېرې ما ژا غوړ ما سره په دغه څه پنځه شمیرو اړیکه ونیسي. افغان بیسین شمیره ده 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمیره 0 1 8 1 1 0 0 9 2. شماره وزل بیا هم 0 2 8 1 9 5. اتصالات شماره 0 8 1 1 0 3 9 2. مننه ژوندۍ وسې تیار روشن صاحب زموږ پیغامونه نشرې نور مو وخت نه نیسم ښه وخت ولري. د علاقه
السلام علیکم د ازادې رادیو د ورکشن عزیزانو د خبرونې ټول مینوالو ته سلامونه او مینه احترامات کوم. خلیل آشنا یم له کونړ ولایت مرکز صداقت انفس سره اړیکه ټینګ کړم. زما یو تن وراره چې صداقت نومیږي، د پلار نوم یې نور رحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو نو پرغه شمیره دې من سره اړیکه ونیسه.
سلامونه روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځل پیغام پرېږدم. ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه زمون یو ملګری صداغې وراره په نوم د خیدر ولد سبر د نوې میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم صبدر او د تره نوم یې ګلولي دی. د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري نو له مونږ سره د فلاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي چې سالات شماره ده 0 3 0 5 3 3 4 یعنی 0 3 0 5 0 0 3 3 8. ولا شمېره ده 0 5 0 8 0 9 2 0 3 8. واټساپ شماره وایم 0 3 0 5 3 4 8. ډیره مننه. بس هله د دغه پیغام بار بار نشر شي. خدای پامن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګوندل من دا نه ته برشت ور سوالی څه سره پاتې کوم ور جان. یو دامه زه تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ په اړه موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ته ټلیفون وکړي. 0 1 4 4 1 3 4 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 1 4 4 1 3 4 1. دغه شمیره ده. دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډېر جنو خوشاله کیږو. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کاله عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیری دادا دی راډیو کار کوونکو او ریدونکو ته خکار د لاندې مل جلال آباد نه. دلته په جلال آباد کې د مونږ لسیمې یعنی د ترکیې لسیمې یو ماشوم بې درک شوی دی. تقریبا 3 ورځې کېږي سرې جامې پتن دي او دغه تور رقم سپلی په خپو دي او د سې جامو کې تور تور نه هم شوی لګینې تور او سرې جامې سره ګډي وړي دي. نو کار چا کتلې وی دور خپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماس راړي کټینګ کی. د ټلیفون شماره د 0 1 9 3 9 9 2 یعنی 0 1 0 0 9 5 9 0. ازادي رادیو مننه یو جهان او دغه پیغام په نشر کې او بار بار نشر کې تر څو د خپل کوچنی خپل کورنۍ تور سیږي. خدای په امان.
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی، د 15 کال عمر لري او د 4 میاشتې یا 4.5 میاشتې کېږي چې ورک دی. خپل د کور څخه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شرک د کلی دی. خپل د کور څخه نادرکه شوی دی. که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات وي او یا ورسره وي په دغه شمېره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي. 0 3 1 2 5 2 1 1. شمېره یو ځل بیا 0 3 1 5 2 1 2 1 1. والسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی، 2 کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک شوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0871 91 86 56، 0 100 101 93 85.
سلامونه نیکی روشن صاحب، تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او ټول ته سلامونه کوم. الیک شبه جان فریادی یم، له هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی، کم از کم 9 کال 3 کال عمر لري. نو د خپل کور نه دغه کسوی دی چې هر چاته په اړه معلومات وي، مې د خپل ژغ او مغرب په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم: 0 1 0 8 15 2 4 4 9 1. او بله شمېره وایم: 0 1 0 15 2 3 15 2. شمېرې بل بیا تکراروم: 0 1 0 8 15 2 4 4 9 1. او بله شمېره وایم: 0 1 0 15 2 4 3 2 0 15 2. نو هر چاته کې په اړه معلومات وي، مې ریښه ته اتصال پاتې دي. نو ما ته دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. شمېرې در بیا تکراروم: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
عزتمن اوریدونکو په همدی ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه پروگرام پای ته رسیږي. موږ تاسو د نورو پیغامونو در رسیدو په انتظار یو. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیره د همدی خبرونه په پای کې درته اعلانو. تر اتلونکو خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 12 15